په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مخه خوځو اونې ځې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل په خبرونو کو زنوري اسنوري اورو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوه کنډک پر قرارګاه وشو او په لسګونو کسان پکې ووژل شول. د ایران اټومي ساینس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاور ته وسپارل شو. فلسطیني اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ولسی جرګه کې نن و نوماند وزیران او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لپاره نومول شوی کسته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې. د راپورونو له مخې تر اوسه د قانون او پټرولیم نوماند وزیر محمد هارون چخان سوری، د کرنې او مالداري او اوبو لګولو نوماند وزیر انوار الحق احادی، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر نور رحمان اخلاقی، او د ملي امنیت ریاست لپاره نوماند احمد ضیا سراج د باور رای اخیستې دي. نوماندان د تایید لپاره د ولسی جرګې د 123 غړو رای ته اړتیا لري. نن په ولسی جرګه کې ټول 244 غړي حضور لري. تر دې مخکې ولسی جرګې 100 نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکړی دي. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغه موټر بم چاودنې د اصلي ترادې وژلو خبر ورکوي چې پرون د دې ولایت په دې یک ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو کنډک پر قرارګاه وشوه. سیمه ییزو چارواکو په دې برید کې د 110 پوځیانو د وژل کېدو او 44 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان وژل شوی کس حمزه وزیرستانی یاد کړه او ویل چې هغه له خپلو وو ملګرو سره د ګیرو ولسوالۍ په علي شیر کلي کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شو.
حمزه نورستانی یکی از توریستای خیلی ظالم و خطرناک طراح حمله روز گذشته ولسوالی دیک ولایت غزنی بود. شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
دفاع وزارت په پرونی برید کې د وازی لسو سرتیرو وژل کېدل او نورو ټپي کېدل تایید کړي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. له غزنی په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي او د راپورونو له مخې د دې ولایت له 19 ولسوالیو پر شاوخوا 100 طالبان واکمن دي. د افغانستان په لویدیز کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیز حوزه کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیز حوزه کې مو هدف تر 50 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخه پات کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړي. په نامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوي.
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومانو ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي. چارواکي لمن دي چې د ګوزن ضد واکسین په دغه کمپاین کې چې نن په لویدیځه حوزه کې پیل شوی وکړی شي چې ډیرو ماشومانو ته واکسین ورکړي. خبرونه لازم دي لړو اوري. د ایران د اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاور ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په یو څنډه کې په پوزي بڼه په یو برید کې چې ایرانی چارواکو یې مسؤلیت پر اسرائیل اچولی وژل شو. اسرائیل په دې اړه له نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیړه نه لري چې په کومه لومه کې وننخلي. په پاکستان کې به دو ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړه شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ. په دې پیښې کې شاوخوا 40 تنه ټپیان شوي. تېره شپه په سن ایالت کې په یوه بله د مسافر وړونکي مینی بوس او پرخښ خښتو بار دی ویلاری ترمنځ په ټکر کې 11 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه کیږي چې خراب لارې، زاړه موټر او د ډرایورانو لخوا د ټرافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازین په جنیوا کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو خبرې پیل کړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل خبرو اترو د خبرو اترو مهمه مسله به د نوي اساسي قانون پر اصولو متمرکزوي. له 2011 کال راهیسې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې، له څلور لکو زیات کسان پکې وژل شوي او له 12 میلیونو زیات هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. فلسطینی اداره او عربي ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړېدو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیظ پرون یکشنبې د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبدالله هم له محمود عباس سره کتلي او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. د اردن حکومت په بیان کې راغلی د دې هیواد پاچا ټینګار کړی چې له فلسطین سره د خپلواک دولت په جوړولو او مشروع حقونو ته د لاسرسي په چارو کې اوګه په اوګه درېږي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلو بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیلېږي. بایدن او ټیم یې پخوا د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو منع شوي وو. د منتخب ولسمشر دفتر ویلي بایدن به له دې معلوماتو وروسته له سلاکارانو سره هم ګوري. بایدن د جنوري په 16مه نیټه د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. د کابل سټوډیو زما همکار وږمه جبرخیل په ژوندۍ بڼه پر مخ وړي.
مخکخي خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله وي او همدارس د خبرونی تر پای پورې را سره پات شي. درنو اوریدونکو بیا هم د مخکخي خزي خبرونه ده او ز وګما جبرخیل یا تاسو ته وړاندې کوم. ما سره دوی میل منی د خبرونه کې ایوا اغلی او سی اندړ او بل هم ظریفه غفاری چې دوی دواړه میل منی به هم ستاسو پوښتنو ته جوابونه ووایي او هم به په سر کې د ځان په اړه لګ معلومات تاسو ته درکې. موږ سره هم دا اوس اغلی اندړ فکر خده. اغلی اندړ خبرونه ته خراغ لست.
السلام علیکم. مننه کور ودان تاسو خوشاله او سوکاله اوسئ.
خوشاله یو چې له تاسو سره یو په خبرونه کې زمګ اوریدونکو به هم له تاسو نه خپل پوښتنی ولري. خو په سر کې کا بیا هم هوسی اندړ اوریدونکو ته یو څه په خپل ور وپیژني.
زمانو مو هوسی اندړ غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو یم او در تحصیلات مې لیسانس دوره په پانتون کابل ساينس فانزی او ماستری مې په پیام نور پانتون کې اخیسته ده. په دولتي مدیریت کې او خصوصي سکتور کې کار کوم. واده سوی یم، درې اولادونه لرم. بس هم دومره.
بله ډیر ښه. اوس نو د اوریدونکو یو څه نور پیژندګلوي هم له تاسو سره پیدا شول. دوی به له تاسو نه پوښتنه ولري. را به شو تاسو اوسنۍ کارونو ته په څه باندې بوخته یاستئ اوس مهال؟
زه اوس مهال په خصوصي سکتور کې یم. د افغانستان د بین المللي تجارت د خونو مدیریت غړی یم. په څنګ کې ځانته یو خدماتي لرم چې په تعلیم تربیه برخه کې کار کوي. یو مکتب یا یو ورکتون دا پندو که مصروفیم لما شما نخدارم.
بله ډیر ښه. د تعلیمي دورې به هم راته وایست، خو اول د دغه تعلیمي مرکز راته وایست چې څنګه تاسو ته انګیزه پیدا شوله چې د یو رسمي دندې تر څنګ تاسو ځان ته بل دند شخصي دند هم ولرئ، او څنګه اداره ته وایست چې رسیدګي کولای شي ورته کنه نور خلک هم نور کسان هم در سره شته.
و انگیزه خب پدی پیدا شد چه زه لپخوانم در تجارت و سوداگری تا شوق درلود و دیادید تجارتون و سوداگری می تجربه کرد پا مختلف و برخو که می کار رو کرد لسنهای دستی سوزندوزی سر واردات صادرات و سر دی کارون می اکرا خلاص. خب می اون لیدم چه محفظ پا که ونه و سیدم، یعنی گته ای ونه کرد و تاوان تو تاوان راغله. بیا بالاخره فکر می وکړه چې په دغه خاص زمانی مقطع کې چې هم ثواب سی او هم خورما همدغه چې خپل مسلک کې تعلیم تربیه کې کار وکم، او وړکتون می جوړ کړه، یو اکادمی می د ماشومانو د روزنې دارس البلاد د ماشومانو روزنې اکادمی می جوړ کړه چې یو وړکتون وو. بیا وروسته هغه مکتب تقاس و اوس یو متوسطه مکتب او یو وړکتون ده. او بل دلیل یې دا و چې زما شوق ډېر سو چې د افغانستان ناخوالې او مشکلات او ستونزې مې چې ولیدل ځان سره دا فکر کول چې دا جامعه به له کوم ځای نه اصلاح کړو. او بالاخره په دې نتیجه ورسې که مونږ په تعلیم تربیه کې کوشش ډېر وکړو او خپل ډېر انرژي په معارف کې مصرف کړو، شاید راتلونکي خپل وطن ته خپل وطندارانو ته یو شاید پریږدو، میراث پریږدو. او دوهم انګیزه یې همدا وه چې هدف د مکتب د ایجادولو یو خدا وه چې زما شوق تجارت وه، دوهم دا چې تعلیم تربیه ته مې چې موخه کړه هدف یې دا وه چې دا جامعه باید له یو ځای نه نه یو ځای نه باید اصلاح سي او د اولاد په وطن باندې سرمایه ګذاري وکړو تر څو چې د افغانستان راتلونکی ورسره روښانه سي.
بلې، په دې اړه به بیا پوښتنې ولرو چې په دغه مرکز کې تاسو سره څونه نجونې په کار باندې بوختې دي، البته څونه کارمندان نجونې یا ښځې لرئ، او څونه په تعلیمي مرکز کې له تاسو سره زده کړیالان یا زده کوونکي نجونې دي؟ خو اول به دې پوښتنې تراشو چې تعلیمي دوره مو کوم ځای کې پای ته رسولې ده، او څنګه لکه اوس چې د نجونو په وړاندې بعضې ستونزې دي د تعلیم په لاره کې، هغه ستونزې ستاسو په لاره کې هم وي؟
والله زما ژوند ډېر تاریخي او هم ډېر جنجالي او له کړاوونو نه ډک ژوند و، ځکه چې زه خو په کوچنی ابتدایي دوره کې ډېر آرام او سوکاله ژوند مې درلوده. ښه کاروبار پلار مې صاحب منصب و، مور مې ډاکټره وه، او ښه اقتصادي وضعیت نه برخوردار و، او تر اتم نهم صنفه پورې زه ما په رابدلخي مکتب کې درس ویلې ده نه، او ډېر ښه مخکې ولاړم. پس له هغې نو شرایط بدلون پیدا کړ او خدای وبخښي زما مور مړه شوه، او په هغې نه وروسته زما واده سو، یعنی زه په نهم صنف کې وم چې زما واده سو، څوارلس کلنه پوره وم یا نه وم، او درس تعلیم هم داسې نیم کله راڅخه پاتې سو. مګر خوشبختانه د کورنۍ زما پلار د خدای وبخښي ډېر علاقه او شوق چې د تحصیل سره درلوده، او سره له دې چې زه په یو اطرافي کورنۍ کې واده وم خسرخیل چندان شوق د دې نه درلوده چې زه تعلیم هم وکړم، خو زما د ژوند ملګری هغه هم علاقه درلوده چې زه باید درس تکمیل کړم، او دوی په مرسته زه په دې وتوانېدم چې لسم یولسم دولسم صنف پاولا داری ولولم، یعنی کله چې زه لسم صنف ته راغلم یو زوی مې پیدا وه د نهم صنف په آخر کې، د لسم صنف په آخر کې دولسم نه چې فارغېدم دوهم زوی مې پیدا وه. بیا له هغې نه وروسته چې اقتصادي مشکلات او ستونزې جنجالونه، نو بیا ولاړم وظیفه مې واخیست، ریاست مبارزه با سواد آموزی کې معلم شوم، یو کال مې هلته کار وکړه، بیا له هغې ځای نه ولاړم ساختمانی سپینغر ته د وزارت آب و برق او تصدی و، او هلته د مامور کارمند په صفت، اداري کارمند په صفت مقرر شوم، او څلور کاله تقریبا وقفه زما د تحصیل او زما د فراغت سره وو. او لومړی ځل مې چې امتحان ورکړو پوهنتون ته کامیاب شوم، خو مشکلات د فامیلي اقتصادي جنجالونه او اولادداري، مخصوصا چې یو ماشوم مې په غېږ کې وو یو مې په ناس وه، نو نه کېده چې زه تحصیل ته ادامه ورکړم، نو کار مې وکړه. بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا دوباره ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او ساینس پوهنتون ته کامیابه شوم. ناخوالې خو همدا وه چې زما شوق ساينس سره هیڅ نه و. هغه وخت زما شوق دا و چې زه ژورنالیزم ولولم. ژورنالیزم پوهنځی نه وای افتتاح شوی و، مګر متاسفانه کورنۍ موافقه ونه کړه چې ژورنالیزم وایي هیڅ مه وایه کینه په کور کې. نو بیا مجبور شوم ساینس ولولم. ساینس ته بیا زما علاقه ریاضي دپارټمنټ سره و، ډېر مې علاقه درلوده چې ریاضي رشته ووایم، مګر بیا هم کورنۍ همکاري ونه کړه. مشکلات و ویل دا ریاضي سخت ده، استاد درسونو په منځ کې څلور پنځه کاله فاصله ده، که زور ده ونه رسېدلو کېدای شي چې بیا په کور کې خوږتنګي وکړي. نو بهتره داده چې دا بیولوژي ووایې چې اسانه ده او په خپله یې زدوي، مسؤلیت یې ستا په غاړه ده، کورس مورس ته بیا ضرورت نه لري. نو مجبور شوم خلاف د شوق بیولوژي کیمیا بیولوژي مې ولوستل، بیا له هغې ځای نه چې فارغ لا نه وم، نه هم درېم یا درېم صنف کې وم پوهنتون، چې دا درېم زوی مې پیدا شو. یعنی فاکولتا مې په اولاداري ولوستل، خو په ډېرو ستونزو او مشکلات خاوند مې مسکر و، خو مقصد فاکولتا مې ولوستل، مګر تنبل شاګرد نه وم. استادان راس خرابېدي اوري دا خبرونه، حتما زموږ استادان اوري. پوهنتون مې په درجه کې نه ده لوستلې، تنبل شاګرد نه وم.
بله ډېر ښه. آغلی اندړ، بیا به له تاسې نه دا پوښتنه هم ولرو چې څنګه مو پرته د دې نه چې ستاسې درسونه تکمیل شي واده ته زړه ښه کړ، خو اول به آغلی غفاری راواخلو. موږ سره آغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو ښارواله په کرښه ده. آغلی غفاری ښه راغلاست.
سلامونه،
ورځ خیر تاسو ته او ټولو سترنو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام، خوشاله یو چې لتا سره یو. آغلی غفاری په لنډو کې کا خپل ځان کته هم لتا استاسی لنوم سره خلق ډیر زیات آشنا دي، خو بیا به هم استاسی د زده کړو په اړه باندې نه پویږي، کله چې تاسو خپل ورته وایست.
ډیر زیات مننه. ظریفه غفاری ما د میدان وردګو ولایت تک ولسوالي دوران خیلو کلی اصلي اوسیدونکی. زه مې په کابل کې شوی او درسونه مې هم تر دولسم تر اووم صنف په کابل کې ویلي، او تر دولسم نه بیا پکتیا کې فارغه شوی.
بله،
د ځینو شته خدای بخښلی پلار جان مې پکتیا ولایت ته وظیفه ترانسفر شو، نو ما هلته مکتب نه فارغه شوم. کانکور ازموینه کې حقوق پوهنځی ته کامیابه شوم، مګر هغه یو لس ستونزې چې وي د هغه له کبله ما ونشوای کړی ادامه ورکړم، ځکه چې لیلیه نه لرلو پوهنتون. نو په همدې اساس تقریبا د شپږ اووه میاشتو تحصیلي دورې ځنډ سره د تحصیلات عالیه لوړ زده کړو وزارت د وجه سره فوق العاده امر باندې هندوستان هیواد ته لاړم، او هلته مې لیسانس او ماستري دواړه ووي، او دواړه مې د اقتصاد په رشته کې ویني. د دې سربیره یو این جی او لرم، یو راډیو سټیشن لرم، او شخصي سرمایه ګذاری، او تر څنګ د ګڼو شخصي او غیر انتفاعی یا غیر دولتی دارو سره د کار تر څنګ د یو ایتایت سره او نورو ادارو سره پانه پیارتی سره، او تر څنګ د ځوانانو پارلمان غیر پاتې شویم او کار می کړه. او اوس مهال هم د میدان وردګ ولایت لمرانه ښځینه ښاروالۍ په فعالیت کوم.
بله ډېر ښه. دغه وروستۍ خبرې باندې به یو څه تمرکز وکړو. آغلی غفاری، څنګه په افغانستان غوندې دودیز هیواد کې مو ښاروالۍ ته زړه ښه کړ چې تاسې د یو ولایت ښارواله شئ؟
میدان وردګ ولایت ته لډیر تقریبا شپږ کاله شاوخوا کېږي کګراتګ لرم او کار کوم درته په ساکې.
بله،
نو په دغه لړ کې د ښار ډېر هغه شیان چې شتون لري ماته غیر معیاري او ډېر اب نارمل ښکارېدل، او تل به مې ځان سره ویلي چې هغه له خپل شخصي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې سره هڅه مو کولو چې د یو تغییر لپاره ښار دننه کار وکړو، که هغه د راډیو له لارې او که د انجو او هم که نورو مدني او ټولنیز فعالیتونو لارې وي. خو کله چې غدی دغه بسونه د شهروالي ریاست اعلان ته لاړه
بله
دغه وخت کې زمال لپاره یعنی تل د ژوند لوړ زده کړو نو وروسته ژوند لپاره هدف همدا پاتې شوی و چې هڅه مې کولو چې په شخصي سرمایه ګذاری او دغه نور ټولنیزو کاروبارونو په دې شیانو باندې فوکس وکم دولت لپاره په دولتي چوکاټ کې د کار لپاره هیڅ نوی مشخص پلان مې نه درلود او کله چې دغه بسونه اعلان ته لاړه او زما یو شمېر دوستان همکاران او تر څنګ د کورنۍ غړي دوی ټول لکه څنګه چې زما په غزین نظریات او موضوعات باندې دوی طرح باندې دوی خبر ول نو دوی ټول راته دغه بس لپاره د ازموینې او د پروسې د ګډون مشورې راکړي نو بلاخره تقریبا زړه نازړه پدې چې یعنی زما هیڅ پلان نو چې دولت دننه دولت چوکاټ کار وکړم او تر څنګ یو لړ ستونزې او مشکلات چې هغه ولایت میدان وردګ ولایت کې دی لکه میدان او وردګ لاندې لکه ځینې نور ستونزې چې په ښار کې ډېرې لویې وي بالخصوص د ځمکو د مافیا موضوع د عوایدو مافیایي ستونزې دغه ټول موضوعات یعنی داسې کړی وم چې کلک هغه مې نه لرلو یعنی د څه څه کوشي او کنه ونشي ما ته هیڅ فرق نه درلو او بل څه امتحان مې ورک او طرحه مې سبمیټه کړه طرحه مې هم لوړې نمرې واخیستې امتحان مې ته هم لوړې نمرې مې واخیستلې او بل اخره د یو یو دی پروسې تقریبا څلو پنځه میاشتې نه پروسې په پای کې د چاروالي په سپات احکام مې ریاست جمهورینا تر چکتم حسین ته صادر شو ته دا غین اورست بیا ټول دوستان وطنوال پیزیان کې دي او خو نه میاشي دا ما غيو نه څنګه نه قبل چې د پروسې په پیل کې زړه نازړه وم دي چې دا میدان او ورده غوښتن دي یو خزه څنګه کولای شي چې یو تخنیکی اداره رن شي دا غن ټول او د خزو په شتون او د خزو په ذاتیت د خزو په هغه استعداد او ورته بی باوری کسی ما که دیدی سبب شوفا نه همیاش دیدی داری تماریسی نشم او یو گنش می خلق که پا آغی که دزمک و مافیا او کسی ما که مافیایی کرده یو زین نور زورواتی او بالخصوص ده میرمونو پا وارتیا و شتا بی باور ولست را پاسی دل او شوفا نه همیاش دیدی خودم دفتر تماریسی شم او سوندې را ولاړې چې مزایری او زین نندرې بل اخر پس نه هم یاشتو ما وشو کولای چې دند فایل کوم د ونویم کال بوت میاشت چې ما رسمي دند فایل کا او ونویم کال سرطان یا څنګه میاشت چې زما د پیش کوم د شهروال په سپات خو په ځان سره دند می فایل کا او کله چې دند کوم هم زه له ولسونو راضی یم هم ولسونه له ما راضی دي
بله
نو اوس هغه د دندې خوند لا ډېر شوی ځینې ډېر خوندور شیان دي په دنده کې راته دغه د ولسونو مینه په سیمه کې په کروزو کې په ښار دننه کله چې ګرځم د ولس سره هغه زما اړیکې د ولس باور او تر څنګ یې اغه کوم امکانات موږ لرو دا غد نسول په ټول استفادې سره ولست به خدمات رسول دا غ شی دی چې
واقعا خوندور دی او زه هر ورځ بلی بلی اغلی غفاری تاسو نه همیاشتې کار ته پرې نه خودل شوی بعد له نه همیاشتو تاسو کار شروع کړ د دغه نه همیاشتو په اوګدو کې تاسو څه فکر کاوه تاسو په دې باندې ډاډه وای کنه متردد وای چې تاسو به حل ته پرې خودل شي ک څنګه یعنی تاسو هیله څو فیصد وای
باور وکړئ ټول همکاران دوستان وطنوال شاهدان دي چې حتی سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره رسمي فیسبوکي اعلامیه یې ورکړه چې موږ ظریفه غفاري بل چی دی لیګو دلته یې نه معرفي کوو حتی ټول حتی ډېر نږدې دوستان خپلوان د کورنۍ غړي حتی دای بخیل پلار جان می بی باور پدی یعنی بی باور و چې زب هل توشم کولای دان د پایل کم خو ما هیڅ کله هم ا د انګلیزانو خبره گیب اپ و نه ک تسلیم نشوم ورته تل زما غام دا او چې ک یو ورځم وی زه هم دنده په دولت کې ک یو ورځ دنده هم په دولت کې وکم نو زب د شاروالي په صفت په مغ ولایت کې کو دا زما لپاره یو ټارګټ وو ځکه چې ما ته ستونزې معلوم وې زه پوهېدم په څه باندې څه چې سکرین ته راتلل څه چې ولس ته په صحنه راوته هغه بل څه وو خو اصل څه چې وو هغه بل شی وو څه چې یعنی ما سره ولس ستونزه نه درلود زه پوهېوم چې که چیرې زه دنده پیل کړم نو زه به ډېره هوسا واوسېږم او دغه ټولې ستونزې به هم په خپله حل شي او همدغسې وشو هم او خوشبختانه د ولسونو په ملاتړ او په همغږي ترننه پورې دغه پوت میاشت کې نو تقریبا زما دوه کاله د کار پوره دوه نیم تکم درې کاله د کار پوره کېږي د چنګاښ میاشت کې په څلوېښتم راتلونکي کال درې کاله مې پوره کېږي د دندې نو په دغه موده کې خوشبختانه هغه ټول هڅه په همدې زما لخوا شوی چې خدمات ښه ورسوو او د ولسونو لخوا په ټوله معنا ملاتړ د دې سبب شوی چې زه لا هم په مینې سره خپل دندې ته ادامه ورکړم.
بلې ډېره زیاته مننه. آغلی اندړ، ستاسو د تعلیمي مرکز په اړه ما مخکې تاسو نه پوښتنه وکړله خو بیا مو جواب ورسته ته پریښود. څونه خزینه له تاسو سره دلته کار کوي په کار بوخت دي او ستاسو متعلمین یا زده کوونکي څو فیصد یا څو تنه خزینه دي؟
زمون کار کوونکي شاوخوا ټول 50 نفر کېږي له ډرایورانو ګاردو دا ټول پرسونل سره چې په دې کې 80% زنانه دي او دا ګارد او ډرایور دغه خلک چې زنانه ورته نه پیدا کېږي هغه نارینه اجرا کوي یعنی اکثر عمومي توګه زمون په دغه مکتب کې نارینه نشته په تعلیمي برخه کې په تدریسي برخه کې او په اداري چارو کې یعنی ټول زنانه دي او شاګردان مختلف دي شاګردان هم موږ الکان لرو هم انجونې لرو خو متاسفانه خصوصي سکتور کې یو مشکل شته همدا چې خلک علاقه ډېر ښه کوي چې الکان مکتب خصوصي ته ولېږي او په انجونو باندې دونه ډېر نه غواړي سرمایه ګذاري وکړي موږ داسې فامیلونه لرو چې لورانې دولتي مکتب ته لېږلې دي او الکان زمانې شخصي خصوصي مکتب ته راولې ده نو یو شانته ستونزې او مشکلات په دې برخه کې شته یعنې کې سړي د شاګردانو د الکانو ډېر تر انجونو نظم په مکتب کې
بله اوریدونکو په کرخه دي مګ با یو اوریدونکو راوخلو او بعد لغینه به بیا د ټلیفون شمیره هم اعلان کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر خورې؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کنيوله؟
نوم می احمد همدر دا او د لغمان کرغیو نه پاړی کا کین. یو سلام دل منو ته یو سلام د آزادې راډیو کو دا.
وعلیکم السلام. مهرباني. پښتنه مو چاته متوجه ده او څه ده؟
پښتنه خو می غباری سره ته متوجه ده. اول ورته والد سره ته بخنه غواړم له خدای نه او دې ته صبر غواړم. او دویمه پښتنه می ته ده د خور جانې دا خو ډیره تهدیدو سره مخ شوی کنه.
اها.
او څومره دا مطلب دې دی هغه پلان کړ او دا څومره مثال خبرې دا روحي فشار سره مخسر دی دا یا کوم د سیفندو عظمت توا دی ورې دا میړانه تا.
بله.
او بس دغه پښتنه نه دا وای ورې دا.
بله ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی غفاری ستاسو غږ اوري. مهرباني وکړئ اغلی غفاری.
همدرد ضرور ډیره زیاته مننه. بس خدای رضا دی د ټول لاره همدرد. کله چې یعنی بس هغه فقط فردی او احساسي او عاطفي شي دی وی لور په صفات واقعا ډیر زیاته در دی ګم. کله چې وینم هغه غر شانتی پلار جان مینور را سره نشته او یعنی هغه ځای خالی دی دا او دا واقعا دردونکی دی راته. او کله چې دیو انسان په صفات دیو مسلمان په صفات او بیت دیو افغان په صفات
طولنیز وضعیت او د حد ته ګورم او هغه حد ته غل یعنی حد ته سنجوم دا نو دې ځای ته رسیږي چې اول خو مون ټول مسلمانان یو یقین لرو چې د ټولو لار همدا دی څوک مخته څوک شاته او زما پلارجان شاید نیکبخت و ډېر زیات نیکبخت و چې شهادت او دې پاک شهادت یې په نصیب شو تر څنګ یې یعنی هیڅکله ولس ته وطن ته او حتی عامو خلکو ته یې هم بیخي هغه ډېر عادي خلکو ته یې هم په ټول عمر کې څومره چې زما په یاد دی زه یې مشر لور یم نو بد یې نه ورسولیدلی وطن ته ولس ته خپل دندې ته ډېر صادق سړی پاتې شوی و نو ستاسو دعاګانې دې هم ته هغوی پروا باندې قبول او ډېره زیاته مننه یو ځل بیا ورو پاتې شو زما د روحیې او زما د پلان موضوع
بله
طبیعي دی ځینې حادثې په ژوند کې داسې راځي چې هغه سنجول شوي پلانونه یا له ځنډ سره مخ کی یا خنډ سره او یا همدا چې ګډوډي او زما په ژوند کې هم دغسې ډېرې حادثې راغلې څو وارې په ما شخصي په ما باندې بریدونه وشول او آخري ځل پلارجان مې له لاسه ورکه شهید شو نو دغه طبیعي لږ څه هغه هغه لري خپل تاثیرات لري خو هېڅ یو دا شی هغسې یو تاثیر یې نه دی لرلی او په دې نه دی توانېدلی هېڅ یو حادثه چې زما هغه قوي عزم قوي مرام او زما هغه کلک هوډ مات کړي ځکه چې زما د پلار زه چې کله شارواله شوم او پلارجان مې پی خبر شو کور ته چې ننوتم سر یې را خپل کړ او څنګ کې کېناستم ماته یې ووي وی چې لورې زه دغه دی کرایي کور کې اوسېږم موټر نه لرم هېڅ څه نه لرم حتی سبا ته زما د فاتحې او ختم هغه هغه سرمایه هم ما سره همدا اوس په لاس کښې نه شته که چېرې په ما څه وشي نو خو مګر زه خفه نه یم ځکه چې ما خدمت کړی او تر څنګ یې لورې ځکه هره تیږه پورته کړي د هغه تیږې لاندې زما به یو شاګرد وي یا یو هغه کس به وي چې ما خیر ورته رسولی او تا ته به دعا وکړي ما ته به دعا وکړي دا یوازنی سرمایه دی چې زه یې لرم او له تا نه مې هیله دا دی چې همدغه سرمایه ولري په ژوند کښې پیسو کور ژوند پسې مزه دي نو د پلارجان دغه نصیحت مې تر په غوږو کې دی او ما ته هم لومړیتوب زما دنده زما هدف او هغه ارمانونه او هیلې لري چې پلارجان مې لرلو او د هغه لپاره یعنی پلارجان مې په خپل وطن په خپل ولس په خپل درې رنګه ښایسته بیرغ او خپل ملي ارزښتونو باندې سر کېښود نو طبیعي دی زه همدا همغه پلار لور یم ستونزې شته ناخوالې شته خو هېڅ څه به مونږ نه ماتوي ځکه چې اوس هم مونږ ماتېږو نو حداقل راتلونکي نسلونو ته مطمئن یم چې ډېر زیات پړبو او له نورو نسلونو نه هم مونږ به ډېر زیات پړو
بله ډېره زیاته مننه اغلی غفاري ستاسې د این جي او په اړه به پوښتنه درنه وکړمه تاسې ویلي چې این جي او لرئ دغه این جي او مو په کومه برخه کې جوړه کړې ده او څه کارونه کوئ
دغه این جي او تر څه وخت مخکې پورې د میرمنو د افغان میرمنو د ظرفیت لوړونې په برخه کې کاری کولو او ما شخصا خپله کله چې لا مې دولتي دنده نه او مسؤفیتونه نه لرلو هغه باندې مې کار کوم خو اوس نوی کار مې پې داسې هغه کار مې پې شروع کړی چې دغه این جي او به تعلیمي سنټر یا تعلیم ایجوکیشنل ارګنایزیشن یا تعلیمي این جي او هغه به ترې جوړوم دغه نوم او هر څه یې بدلېږي یو تعلیمي این جي او ته او د دغه تعلیمي این جي او له لارې تعلیمي مراکز به هغه کېږي رغول کېږي او میرمنو ته په وړیا ډول تعلیمي اسانتیاوې غواړم چې دغه این جي او له لارې وړاندې شي
بله ډیره زیاته مننه موږ یو بل اورېدونکی هم په کرښه لرو د عباره واخلو السلام علیکم السلام علیکم
السلام علیکم. سلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. خیر اوسې؟ ستاسو د رادیو غږ ډیر جګ دی، یم د تلیفون بلنګو دی. هله د هغه خاموشه کوي، ګلی کوي، بیا به ځان راته معرفي کوي. بلې،
خوشحاله وشه. اوس مې ټلیفون آواز کښته کړی، د راډیو آواز مې هم کښته کړی. ټلیفون پر کښ شوه، مینه پال علي زه یم، د هلمند ولایت ښایسته مسکنه د هغې غفاري صاحب سمې دغه خبره ده او پوښتنه ځینې لرم. ته ښاروالۍ رئیس یا مدیر ټاکل شوی دی د په وا کې دي، د ښځو سره دې کمې همکاري کړي دي او تر اوسه دې ښه کومک ورسره کړی.
بله، ډیره زیاته مننه مینا پال صاحب کور مو ودان. اغلی غفاری، پوښتنه یې تاسو ته راځي و مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورور کور ودان. ورور، یو خدای دی چې هغه د جندر قانون سره سم په اداره کې میرمنو ته د ونډې موضوع دی، چې موږ خوشبختانه بسونه ټول د شروالي ټول بسونه اعلان ته تللي، او په دې کې واقعا ډیره زیاته لیواله یم چې ډیرې میرمنې زما د همکارانې په صفت په اداره کې کار وکړي. بیا له ادارې نه بهر ما یو ولسي موضوعات دی چې خوشبختانه نن ورځ شروالي اداره یو له هغو ادارو نه دی چې میرمنې په ډېر ډاډه زړه راځي، او حتی تر ما پورې د هغوی کار، د هغوی هر څه، او حتی باور وکړئ کله کله چې میرمنې په نورو ادارو کې هم مشکل سره مخ وي، ما ته راځي ادارې ته او له ما نه همکاري غواړي. او زه په دې ډېره خوشحاله کېږم چې کولی شم میرمنو ته سربېره په دې چې مستقیم کاري اړیکې نه لرو، خو بیا هم یو څه کولی شم. او تر څنګ یې د اوس لپاره دوه مهمو پروژو باندې مونږ کار کوو، چې یو زمینی مارکیټ دی چې هغه مختص میرمنو ته دی، او په هغه کې میرمنې به خپل هغه شته توکي او اقتصادي سرمایه گذاري لپاره چې کوم مواد لري هغوی به غلته وپلوري دا شیان. او تر څنګ یې یو لوی تفریحي پارک، کورنۍ تفریحي پارک جوړیږي، چې هلته به د کورنیو لپاره د دې زمینه مسایل چې ډېر ډېر ښه خدمات ترلاسه کړي په سیمه کې.
بله، ډېره زیاته مننه. اغلی اندر، تاسو فکر کوئ یاستئ؟ اغلی اندر، بیا به هم خپل مخکنی پښتنې تراشو. تاسو خپل تحصیل د وادنه پاس بشپړ کړی دی، لګدار ته وایاست چې څنګه مو مخکې له تحصیل نه واده وکړ، او ستاسو په نظر باندې که یوه نجلۍ وغواړي باید له واده درس ووایي، یعنی څومره ډاډمنه یاستئ چې څو فیصده به وتوانېږي؟
خب واده مخکله تحصیل د تحصیل د ختمولونه دا یو د قسمت خبرم و ځینې مشکلات، کورنۍ مشکلات هم وو په هر ترتیب، مګر که څوک اود ولري، اراده ولري، کولی شي چې تحصیل وکړي په هره مرحله کې د ژوند چې وي. مثلا ماستري زما دا څلور کاله کېږي چې ما خپل ماستري ختمه کړې ده، دا پوهنتون نه چې فارغ شوم د دوو درېو ماشومانو مور وم، دولسم نه چې فارغېدم د دوو ماشومانو مور وم. یعنی ما زه وتوانېدم چې په اولادداري به سره د کورنۍ مشکلات او د کور کار او جنجالونو سره خپل تحصیل ته ادامه ورکړم، ځکه چې زما علاقه د تحصیل سره وو او غوښتل مې چې تکمیل کړم خپل تحصیلات. نو داسې خاص ستونزه که د کورنۍ له خوا مشکلات نه وي او کورنۍ سپورت کړي، هر څوک یې کولی شي. ما چې اوس په دې وتوانېدم، هر څوک یې کولی شي، مقصد اراده قوي ولري.
بله، بیا به هم ستاسو ملاتړ ته راشو چې ستاسو ملاتړ څوک و چې تاسو وهڅولی او ستاسو ملاتړ وکړ چې تاسو درس وایست؟ خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه ته؟ خیر یا؟
بخیر. اوسې ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مړکنې ولې؟
مننه، خوشاله سيزه تلا قدرمن يم، زه نیمروز سپارکس يم.
قدرمن صاحب، مهرباني وکي.
مننه، په دې بخښنه سره موضوع نه ده تعقیب کړی، کې ولې زه راته روښانه کړم دې بخښنه.
درنو اوریدونکو دا د مخکخه خځې خبرونه ده. از مګ دغه غرور اړیکه پرې شوله د خبرونه کې مګ د هیواد مخکخه خځې راغواړو او تاسې ته د فعالیتونو په اړه د زده کړو په اړه معلومات درکو او همدارستاسي هم کولای شي چې د دینه خپل پښتني ولري. مګ سره ووس اغلی ظریفه غفاری د میدان وردګو خارواله او اغلی اوسی اندړ میلمنی دي. زمګ د ټلیفون شمیرې دي 0 و 99 45 40. بل شمیره مو ده 0 و 7 8 22 و 7 55. تاسو کولای شئ چې د دغو اغلو میلمنونه خپل پښتني وکي. بله بیا به هم راشو اغلی غفاری ته. اغلی غفاری د رادیو په اړه راته وایاست چې له څه وخت را پدې خو مو رادیو پیل کړی دی او څنګه مو علاقه مندي نشراتو ته پیدا شول چې تاسو باید نشرات ولرې.
ډیره مننه کله چې ما انجو جوړه ک د افغانستان پرمختګ او لاسنیوي ټولنې په نوم ما ټولنه جوړه ک. نو د دې سره سم د سی یو څه ذهن کې راته پیدا شو چې میرمنې ډېرې لرو پرتو سیمو کې او هغه ولایت او هغه ولسوالیو کې چې لا هم د سمعي او بصري او یا هم ټولنیزو رسنیو امکانات کم دي، هلته دوی ډېر کم خبرېږي ځکه چې زموږ ډېری میرمنې بېسواد دي او دا یوازنۍ لار دوی ته د یو شی رسول همدغه رسنیز شبکې دي. نو په دې باندې مې د سرمایه ګزاري لپاره پایل وکړ. بل اخره زما اوسنۍ کوژدن دی جناب شیر محمدي د اطلاعات فرهنګ د میدان وردګ ولایت اطلاعات فرهنګ رئیس. دوی یو وخت په پکتیکا کې اطلاعات فرهنګ رئیس ول. نو دوی سره زما شناخت وشو او دوی سره ما ګډه د راډیو په ګډه کې شریکه میدان وردګ ولایت کې د راډیو جوړه کړه. د دې رادیو نوم پیغله سم دی او دغه نوم هم هغه نوم دی چې باور وکړئ ما حتی هغه د وخت د ولایت پولیس صاحب سره هم بحث یې لرلی چې ویلې چې دغه نوم یې بدل کړه. عجیب دی پیغله، خو ما ورته وویل ما وی آدرس یې بدلوم خو نوم یې نه بدلوم ځکه چې که ته د ځوان په نوم نه شرمېږې نو د پیغلې په نوم هم مه شرمېږه. نو بلاخره د رادیو جوړ شو او رادیو د خزو د حقونو اړوند فوکس برنامه لري. په دې کې ګڼ ټولنی سیاسي فرهنګي اقتصادي او تفریحي ټولې پروګرامونه شته، حتی هنري پروګرامونه. شاوخوا شپاره ساته نشرات لري. د دې شپاره ساته نشراتو سربیره میدان وردګ ولایت 3 ولسوالۍ، لوګر 4 ولسوالۍ، غزنی 2 ولسوالۍ او د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ هم کور کوي. FM سپور کې دی. نو دا رادیو زما لپاره د سیو سره چې سرویر پر دې تر همدا اوسه پورې هم زه په ټوله په تاوان کې تر رواني او همزه هم زما د ژوند ملګری کوژدن مې. نو خو بیا هم دا رادیو نه تړو ځکه چې کوم هغه احساسات ولسي احساسات بالخصوص د میرمنو لپاره چې کوم زمینه سازي شوې د دې رادیو له لارې د هغوی د غږ د انعکاس لپاره هغه ماته ډېر مهم دی. کله چې دا رادیو په لومړی ځل میدان وردګ ولایت کې مونږ افتتاح کړو لمړنۍ آواز له دې رادیو نه چې ووته د یوې میرمنې آواز وو، هغه لمړنۍ نشرات یا هغه فرست سیکنډ یې هغه زما خپل غږ وو. نو دا په داسې حال کې وو چې میدان وردګ ولایت کې حتی ملي راډیویژن د دې اجازه یې هغه وخت نه لرلو دغه ځینو امنیتي او سیمه ییزو ټولنیزو ستونزو له کبله چې د میرمنو سندرې یا غږ یا تلفوني اړیکې خپاره کړي خاصه شخصي رسنۍ. نو د دغه رادیو سره یو ډېر ښه تحول رامنځته شوی. میرمنې سیاسي اقتصادي فرهنګي ټولنیز په ټولو برخو کې فعال ونډه لري او خوشبختانه ډېر زیات مینوال لري د رادیو. او یوازې د نن میدان ورده کلی یو میلیون نفر ته اوریدونکي.
بله ډیر زیات مننه. یو اوریدونکي په کرخه لرو د برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟
السلام علیکم، صفت الله درځم خبر کوم.
صفت الله مهرباني وکي. صفت الله سپ
زه خکره د سیاسي پروګرام سره د خپل مين سیاسي د خو هغه وخت اداره چې تلیفون مې لا ویځو وځه تلیفون ولاو.
مهرباني وکي که تاسو کومه پوښتنه از مګد میل منو نه لری دوی به تاسو ته جواب درکړي.
یا د دوه ملمنو ته زما پوښتنه دا ده چې د ښځو تعلیم، زه پوښتنه دا به خپل نور تعلیم کوم کوي عصري تعلیم.
دغه پوښتنه مو مهرباني. بله مهرباني وکي تاسو خپل پوښتنه بیرته لسره وایاست او وقفه پکې مره ولې زکه چې دلته فکر کوم تخنیکی ستونزه هم شته ستاسو په تلیفون کې. البته مهرباني د دغه ورور اړیکه پرې شو. لا اغلی اندړ د مخکنی پښتنې جواب له تاسو واورو. څوک ستاسو ملاتړ و چې کله تاسو درس بیرته یعنی درس مو تکمیل کړ او اوس یو فعال میرمن یاست، یعنی د دې تر شا د چا لاس بولی او د چا زیاته مدیونه ځان ګڼي؟
په لومړي قدم خو په ټولو کې زما په خپل هوډ او تلاش او شوق او علاقه و. په دوهم قدم په کورنۍ کې زما پلار جان خدای دې وبخښي ډېر تعلیم تربیې سره علاقه درلود او ډېر حمایت او کوشش کول، او زما د ژوند ملګری هم د دې طرفدار نه و چې زه له درس تعلیم نه پاتې سم او نیمګړی پاتې سي زما درس تعلیم، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې په درس تعلیم کې یو خاص رقابت و. او هغه هم ډېر سپورت وکړو، مخصوصا د اولادونو په روزنه کې، په ساتنو کې زما سره همکاري کول، د کور په کارونو کې تر څو چې زه وخت پیدا کړم خپل درس ووایم، د امتحان په شپو کې او دې تحصیل پیدا ما وکړم.
بله ډېر ښه.
او په څنګ کې همدا اوس هم په سیاسي کارونو کې، په اجتماعي کارونو کې، تاسو ته معلومه ده چې زه خو د سور ختیځ دون د والي کمیسیون د شورا رهبري هیات غړی یم. په څنګ کې د غزنی ولایت د خلکو لخوا هم راته په یو د مشر په سترګه ګوري، او دوی د غزنیوالو تمه او توقع ماته ډېر ده چې په اجتماعي برخو کې، په سیاسي برخو کې د دوی آواز واوسم او د دوی غږ پورته کړم. په څنګ کې چون زه د اتاق تجارت او صنایع د مدیر هیئت غړی وم، مستقیم استازی وم په وزارت کار امور اجتماعي کې د قوانینو په ارتباط، تقنینی اسنادو په ارتباط، او او برخو کې ما کار کول. ډېر وخت مې اجتماعي کارونو، سیاسي فعالیتونو ته د باندې خلکو ته ورکول، نو په هغې کې زما پوره سپورت او حمایت د کورنۍ لخوا و او د اوس هم شته.
بله ستاسو د نورو مدني فعالیتونو، اجتماعي فعالیتونو په اړه بیا له تاسو نه واورو. اوس فکر کوم یو اوریدونکی لرو دی برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بخیر راغلی.
زه چې خو خوره تاسو ته ساتل مرمرو نه کې خلک تر ماته باندې کومه د خان افغاني ما د ننګرهار
مهرباني وکي افغان سپ
من خبره کوم دا موږ په افغانستان کې ډیر فرند تکلیفونه استلی دي، او د دې تکلیفونو الله جل ور کوي. او ځکه چې تاریخ ته وګورو، د تاریخ کې هم ډیر خزه قربانی ورکړي ده، افغاني تاریخ کې هم ډیر خزه قربانی ورکړي ده. موږ په دغه سي زنانو باندې ویړو، په دغه زنانو شالو چې د خپل وطن او د خپل خاورې خدمت لپاره هر مشکل ته غاړه ایښې ده. پښتنه مې زده کوي دغه حکومت او د طالبانو یو توافقنامه وشي د سولې کنه، نو دې سره به دغه د زنانو کار کوله شو کنه، شو کوله د طالبانو سره. ډیر مننه تاسو.
ډیره زیاته مننه الله تاسو نه هم اغلی غفاری کچا هم په دې اړه باندې تاسو سره مخ کې مرکه کړی و کچیر ته طالبان راشي تاسو په اند باندې بعد خزو شته لاس تراوډنې لاس لاړ شي کنه خو یو زل بیا د غزمنګ ورور غواړي چې الله تاسو نه ووري مهرباني وکړي ورور روان خدای
دې چې یعنی ځین شیان پام او پولیسي هغه کې وای وای په یو شی باندې چې ډیر ټینګار وکي یو شی چې ډیر په زړه او ذهن کې وساتي هغه اتمن کیږي او یو شی چې تمره د سرسری ونیسي او ووایي او کانفیډنس ورته ولري هغه خپل روحیه ورته ونه بایلي هغه اتمن هغه څه کیږي چې ته توقع لري نو اول خو زه بیخي د دې مخالفه یم چې ووایو چې کچیری مونږ د هر څه له لاسه ورکو ولې مونږ به دا هر څه له لاسه ورکو دا هر څه مونږ ته چا هوایي توفی نه دی راکړی دا مونږ ته چا آسمانه نه دی غورځولی او نه هم دغه شی څه هوایي په لاس راغلی قربانۍ ورکړي مونږ زحمتونه ګاللي مونږ دردونه زغملي شخصا زما یعنی باور وکړي اوس خو چې کله مې پلار جان له لاسه ورکړی اوس خو بیخي مې هغه وجدان نه مني زه سوچ وکړم چې که چیرې زه دا هر څه له لاسه ورکړم ولې زه یې له لاسه ورکړم کله چې زه په دې باور لرم چې دغه هر څه ما په ډېر لوی قیمت په ډېر لوی بیه ترلاسه کړم نو هېڅکله هم اول دغه شی باید پری نږدو چې را پیښ شي خو که چیرې پیښ هم شي تاسو باور وکړئ چې زه په دې باور یم او مطمئنه یم چې اوس مهال افغانستان او دغه حداقل شل کلان هغه نه وروسته افغان میرمنې هېڅ څه نه وي یو میلیون میرمنې خو به داسې وي چې ووایي چې له سر او مال نه تیز خو د عزت د ساتنې سربیره د دې وطن هر څه به هم ساتو او خپل هغه هر څه لاسته راوړنې هم نو او دغه یو میلیون میرمنو په قطار کې زه به هم وم میرمن اندړه به هم وي نور دوستان به هم وي او انشاءالله چې ماتې به نه منو مخته به ځو دا وطن زمونږ دی مونږ یې جوړوو او زمونږ نه کو بل څوک بې دونه هسې هم نه راته جوړوي اوس نو مجبور او مکلف یو
بله اغلی غفاری اوس چې تاسو خارواله یاستی او خپل موقف کې خوشاله ستی څومره هیڅ کوي چې خپل اهداف ته یا رسیدل یاستی یا ور رسیدو ته نږدې یاستی
زما لپاره شاروالی او یا هم اوسنۍ وظیفه چې یم دا لا تر اوسه لومړنی ګام دی او له لومړنیو قدمونو او استیپونو دی زما هدف زه نه غواړم نه پوهېږم څنګه یې تشریح کړم ځکه چې زه نه غواړم خپل اهداف په یو وړوکی قالب کې تصویر کړم د یو پوزیشن یا یو هغه په حد کې ځکه چې زما زه غواړم هر څه چې یم هر ځای کې چې وم په هر حال کې چې وم فقط او فقط وطن او ولس ته مې خدمتګار واوسېږم او شم کولی چې حداقل حداقل د راتلونکي تاریخ د پاڼو په یوه ډېره وړه برخه کې خپل نوم که هغه په تور وي که په شین قلم وي ولیکم او د ولس او تاریخ په حافظه یې وسپارم.
بله ډېره زیاته مننه. اغلی اندر د خزو شتون او فعالیتونه په سوداګرۍ کې اوس مهال تاسو څومره اړینه بولی او څومره ګټوره ده؟
د خزو شتون په سوداګرۍ برخه کې ډیر اړینه او مهمه ده ځکه چې که یو ښځه اقتصادي استقلالیت ولري او دا توان او د دې وړتیا ولري چې کار وکړي او خپل ځان ته او خپل فامیل ته یوه ګلالاله ډوډۍ برابره کړي دا ډېر په ژوند باندې مثبت اغېزه او مثبت تاثیر لري یعنی ډېر تاوتریخوالی او مشکلات په کورنۍ کې په کور کې ورسره له منځه ځي ځکه چې مستقیما هغه په اقتصاد کې صحیح کیږي، مستقیما خپل قاون سره، خپل پلاس سره، خپل ورور سره اوګه ورکوي او په اقتصادي برخو کې ورسره مرسته کوي. نو اوس مهال موږ په افغانستان کې هم الحمدلله زموږ ډېر خویندې په اقتصادي برخو کې مصروف دي او کار کوي او خوشبختانه دا مصروفیتونه پخوا یوازې محدود وو، په دې صنایع دستي او سوزندوزي او مورادوزي په دغو برخو کې، مګر الحمدلله موږ نن سبا خویندې په مختلفو برخو کې د ساختمانی نه نیولې تر ترانسپورتي برخو کې، تر زراعتي برخو او په مختلفو برخو کې دوی اوس تجارت کوي، بزنس کوي او ځان ته کار او ځان ته او نورو ته د کار زمینه برابروي.
بله، ډېره زیاته مننه آګلی غفاری. لکه څنګه چې تاسو د ډیر لوی درد او غم په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی، هغو خزو ته څه ویل غواړی چې له حالاتو، له امنیتي وضعیتونو، له غم او درد د خپل مورال بایلي او د هر څه نه لاس په سر کیږي؟ بله آګلی غفاری، اوري؟
بله، اوږه ماورم.
مهرباني وکړئ
او بخی غږ مو بند شو، ما سوال وانه خسته.
بله، زبا می خپل پښتنه بیا د تکرار کومه. څنګه چې تاسو د ډیر لوی غم او درد په تیرولو سره او په ګاللو سره اوس هم خپل مورال نه دی بایللی او په خپل هوډ باندې ولاړ یاستي، هغه خزو ته چې له دغه حالاتو متاثر کیږي څه ویل غواړی؟
باور وکړئ، بیا وایم، کله چې احساسي او عاطفي برخې ته شو واقعا ډیره بده ضربه مې وخوړه د ژوند. زما پلار جان، زما لپاره یوازې پلار نه و، هغه زما ملګری، زما دوست، زما انډیوال، زما همراز، یعنی داسې کس و چې باور وکړئ تر اوس مهاله پورې داسې ورځې به راتله، داسې وختونه به راتله چې آخر مور به مې ویلې چې کښېنئ، ځکه چې زه به مخته وم، پلار جان به مې راپسې منډې وهلې، یعنی د کور دننه، یعنی زمونږ رابطه دومره فرانکلی او صمیمي وو چې له حده ډېر. نو واقعا ما ته ډېره ډېره درنه هغه وه، خو یوازې باور وکړئ دغه پېښه کله چې وشوه نو زه نه وم ساحه کې، کور کې نه وم، زه پلار وم دندې نه، پلار جان مې چې کله هلته ویشتل شوی بیا همسایګانو راغلی، کور دروازه یې ټکولی، مور جانه مې فقط ټیکری یې اخیستی او خلوتی منډه یې کړی سړک ته او زما پلار جان یې پورته کړی په غېږ کې او همالته موټر یې درولی، زما مور جانه په خپله زما پلار جانې شفخانې ته انتقال کړی.
بله،
نو کله چې په دغه شی باندې سوچ کوم چې زما مور جانه، یعنی ډیره سخته ده دغه شی چې خپل د ژوند شریک په دغه حال کې پورته کوي او دا هم ته نه غورځي، ته نه لړزېږي، ته نه ژاړې، ته نه چیغې وهي، ډېر قوي درېږي او هغه حالات کوشش کوي چې مینج کړي.
بله،
نو دغه شی چې کله زه ځان سره په هغه کې کېږم او سوچ کوم، نو چې کله زما مور جان ادا کار کوي نو زه خو یې باید وکړم، ځکه چې کوم درد چې هغه ته رسېږي د هغه نیمایي شاید ما ته ورسېږي یا د نیمایي نه یې هم کم. نو یو خو دغه موضوع دی چې زه مې کوم هغه کاریج او استقامت چې په مور جانه کې وینم تمه یې لرم چې ټول مېرمنې یې ولري، دا یوازنی شی دی کولی شي حداقل مونږ زمونږ نسل ته او راتلونکي نسلونو ته د دغه وطن سره دغه ریښتوني مینې درد ور سره انتقال شي. مونږ یوازنی شی له اړخه تل کړېدلي یو او یا هم ځورېدلي یو یا ځپل شوي یو، هغه همدا دی چې
ډېره زیاته مننه آغلی غفاری. په لنډو کې به د آغلی اندړ پیام هم راواخلو ځکه چې زموږ وخت په ختمېدو دی. آغلی اندړ، تاسو خپل پیام راته ووایاست، ښځو ته څه پیام لرئ؟ په خاصه توګه هغه ښځې چې د رواني سولې په اړه باندې متردده دي.
زما پیام زما خویندو ته دا ده چې تشویش مکوئ، د الله جل جلاله په مرسته ان شاء الله هر شخصي په شرط د دې چې مونږ یو واحد نظر ولرو، یو اتحاد ولرو، او خپل وعدو او تعهدونو ته به یو لاس او یو موټی سو، که یو لاس کېږو پاتې کېږو، که نه یې ورکېږو.
بله، ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو میلمنونه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. انا خدای سپارم، الله مو مل شه.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.